السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه چې د ماښام تر او بجو دوام کوي له همدې شیبه په لومړی نیم ساعته خبری مجله سره پیل سوي او ری چې سپینې ماڼۍ وی امریکایي چارواکو له بګرام زندان څخه د هغو بندیانو پر خوشې کېدو له خپلو افغان متحدانو سره خبرې کړې چې واشنگټن یې امن ته خطرناک ګڼي په پاکستان کې د افغان طالب مشرانو وژنې زیاتې سوي دي نن شنبه ده د مرغومي یجدي 21مه د 2014 میلادي کال د جنوري 11مه خبری مجله په خبرونو پیلوو د ملي امنیت ریاست وایي په تیرو څو میاشتو کې په پاکستان کې د طالبانو شاوخوا 12 تنه قمندانان او مهم کسان وژل سوي ولسمشر کرزي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې د پروسې او په دې پروسه کې د دې هیواد د رول په اړه خبرې وکړې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د سوي تاریخي موافقې د عملي کېدو پر لارو چارو د بحثونو د پرمختګ راپورونه ورکول سوي دي پینه مانی وی امریکایي چارواکو له بګرام زندان څخه د هغو بندیانو پر خوشې کېدو چې واشنگټن یې امن ته خطرناک ګڼي له خپلو افغان متحدانو سره خبرې کړي د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني په دې اړه د امریکا اندېښنه جدي وبلله موږ د هر هغه بندي د خوشې کېدو په اړه اندېښمن یو چې شایي امریکایي ځواکونه ته ګواښ پېښ کړي د پنجشنبې په ورځ د جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې د ولسمشر کرزي له قوله وویل سول چې د بګرام زندان د اته اتیا بندیانو له ډلې د دوه اویا تنو په اړه داسې اسناد نشته چې د دوی جرم ثابت کړي په اعلامیه کې ویل سوي چې شپاړس تنه بندیان به تر هغو پورې په بند کې وي چې دوسیه یې په بشپړه توګه څېړل سوي نه وي تفصیل به څو شیبو کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي په تیرو څو میاشتو کې په پاکستان کې د طالبانو شاوخوا 12 تنه قمندانان او مهم کسان وژل سوي دي عنایت الله نبیل وایي په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو او قمندانانو د وژنو په اړه د دې څېړنې ښیي چې دغو کسانو د سولې په خبرو کې د ګډون هڅه کړې وه تفصیل وروسته افغان ولسمشر حمید کرزی د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې د پروسې او په دې پروسه کې د دې هیواد د رول په اړه خبرې وکړې د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیه پر اساس ولسمشر کرزی او سعود الفیصل پرون ماښام په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د سولې په پروسه او په سیمه کې د امن په مسأله کې د سعودي د پاچا پر نقش هم خبرې وکړې افغانستان هڅه کوي د سعودي عربستان په مرسته له وسلوالو مخالفانو سره د سولې او پخلاینې زمینه برابره کړي امریکایي چارواکو یو ځل بیا د جمعې پر ورځ وویل که افغان حکومت له واشنگټن سره امنیتي تړون ډیر ژر لاسلیک نه کړي نو له دې هیواد څخه به خپل ټول عسکر وباسي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکي د جمعې پر ورځ په واشنگټن کې خبرلانو ته خبري وکړي زموږ دریز هغه دی که چیرې دوه اړخیز امنیتي تړون ډیر ژر لاسلیک نه سي نو له 2014 میلادي کال وروسته وخت کې به له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو پلانونه جوړ کړو او هغه مهال به د امریکا او ناټو هیڅ عسکر په افغانستان کې پاتې نه سي موږ پوهیږو چې دا په ولسمشر کرزي پورې اړه لري چې فیصله وکړي کوم شی د افغانستان په ګټه دی موږ له جمهور رئیس کرزي او د هغه له ټیم سره خپل کار ته دوام ورکوو او هغوی د دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک ته هڅوو په همدې حال کې د ناټو نورو غړو هیوادونو هم ویلي چې که چیرې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نه سي دوی به په افغانستان کې د خپلو عسکرو او مالي لګښتونو لپاره د خپلو حکومتونو ملاتړ له لاسه ورکړي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د سوي تاریخي موافقې د عملي کېدو پر لارو چارو د بحثونو د پرمختګ راپورونه ورکول سوي دي په جنیوا کې تر دوه ورځنیو خبرو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی وویل اروپایي ټولنې او ایراني چارواکو د هر اختلاف حل لارې وموندلې خو نورو سلام مشورو ته هم اړتیا ده د اروپایي ټولنې یو ویان دغه ارزونه خبره کړې چې د شپږو قدرتونو په استازیتوب له ایران سره د تهران پر اټومي فعالیت د ډیپلوماټیکو هڅو په لړ کې په مذاکرو بوخت دی په شپږو ځواکمنو هیوادونو کې امریکا روسیا چین فرانسه بریتانیا او جرمني شامل دي د هند حکومت په نوې ډیلي کې د امریکا له سفارت څخه غوښتنه کړې چې خپل یو ډیپلوماټ له دې هیواد وباسي دا کار په نیویارک کې د هند قونسلګری لیو کارکونکو سره چې په درغلي تورن شوی و د امریکایي چارواکو د چلند په عکس العمل کې سوې دی خبری رسنیو د یو هندي چارواکي له قوله ویلي هند باور لري چې دغه امریکایي ډیپلوماټ په نیویارک کې د هند قونسلګری د ماموري دیوانی خبراګات په دوسیه کې دخیل وو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي جین ساکي د جمعې پر ورځ په دې اړه یو کانفرنس ته خبري وکړه
We deeply regret
موږ ډېر خوشنی یو چې د هند حکومت احساس وکړ چې زموږ د یو ډیپلوماټ ایستل اړین وو. دا د هند او امریکا په اړیکو کې یو څرګند ازمایښت دی. موږ هیله من یو او تمه لرو چې دا مسله به نوره ختمه سي او هندیان به دا مهال له موږ سره په ګډه د اړیکو د ښه کولو پر لوري ګامونه پورته کړي او دا اړیکې یوه لا جوړونکي حالت ته ورسوي. دیوانی د جمعې په ورځ له امریکا څخه نوې ډیلی ته ستنه شوه او د عراق امنیتیز وکونو او سنی قومي مشرانو ادعا کړې چې د جمعې د ورځې له جګړو وروسته یې د رمادي ښار ځینې برخې له وسلوالو بیرته نیولې دي. سیمه ییز پولیس او سنی قومي ملاتړ یې وایي د رمادي په جنوب کې د ملاب او فرسان په سیمو کې یې القاعده وسلوال مات کړي او په جګړو کې شاوخوا 15 تنه وسلوال وژلي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو د عراقي څنګه خبري حلوي د رمادي په ختیځ کې د جمعې د ورځې په جګړو کې 2 تنه وسلوال او د قومي ځواکونو لښت تلژه 4 کسان وژل شوي دي.
سلام سهار من یکمرغه زنه جبه زمانیم د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د ځینولو یو شارنو د هوا حالات وړاندوینه د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی دی. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه منفی یو، چټه منفی نه. په کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه اوه، چټه صفر. په هرات کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه اته، چټه یو. په مزار شریف ښار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه شپږ، چټه صفر. او په جلال آباد کې اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه دولس، چټه درې اټکل شوې ده.
افغانستان کې د سهار او بجې او د قیس فیز مش خبرونه به د ماښام تر او بجو روان وي. سپینې ماڼۍ وایي امریکایي چارواکو له بګرام زندان څخه د هغو بندیانو پر خوشي کېدو چې واشنگټن یې امن ته خطرناک ګڼي له خپلو افغان متحدانو سره خبرې وکړي. په پاکستان کې د افغان طالب مشرانو وژنې زیاتې سوې دي. د پاکستان چارواکو پرون له افغانستان سره د سوداګرۍ پر ستونزو خبرې وکړي. د طالب مبارزې ملالې یوسفزۍ د سپوږمۍ په نامه د افغان نجلۍ جرأت ستایلې. د ژوند رنګونه هم په دې خبرې مجله کې واوري.
پکتیکا ولایت کې خپل د مټاخان منطقه د زرمت د خراني په دغه منطقه کې قطن د مکتب دینجونو مکتبونه نسته. هلته طالبان زیاتې ممانعت کوي، څوک نه غواړي ځینې ښځې راووزي.
تر اویمو بجو پوری نور مسائل هم په دې خبري مجله کې څېړو. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. لومړی مطلب راخلو. سپینې ماڼۍ وایي امریکایي چارواکو له بګرام زندان څخه د هغو بندیانو پر خوشي کېدو له خپلو افغان متحدانو سره خبرې کړې چې واشنگټن یې امن ته خطرناک ګڼي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني په دې اړه د امریکا اندېښنه جدي وبلله. موږ د هر هغه بندي د خوشي کېدو په اړه اندېښمن یو چې شایي امریکایي ځواکونو ته ګواښ پېښ کړي. د پنځمه پروز د افغانستان د جمهوریت ریاست په یو اعلامیه کې د ولسمشر کرزی له قوله وویل سول چې د بګرام زندان د اته اتیا بندیانو له ډلې د دو اویا تنو په اړه داسې اسناد نسته چې د دوی جرم ثابت کړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې شپاړس تنه بندیان به تر هغو پورې په بند کې وي چې دوسیې په بشپړه توګه څېړل شوي نه وي. دا له څرګنده نه ده چې دغه دو اویا تنه بندیان به کله خوشي کېږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل د هغو بندیانو د خوشي کولو تکل کړی چې خطرناک مجرمان دي. د دې وزارت ویاندی جین ساکی د پنځمه په ورځ په واشنگټن کې په دې اړه خبریالانو ته خبرې وکړي. موږ د دغو بندیانو د ممکنه خوشي کېدو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې چې دوسیې د افغانستان عدلي سیستم ته نه دی راجع شوي. موږ د راپورونه هم کتلي چې ولسمشر حمید کرزی د اته اتیا بندیانو له ډلې د دو اویا تنو خوشي کېدل تایید کړي دي. تاسې به خبرې یاست چې دغه دو اویا تنه بندیان خطرناک مجرمان دي. د دوی په اړه قوي اسناد شته چې څرګندوي دوی له تروریزم سره تړلي جرمونه کړي. په هغو کې د منفجره وسیلو کارول هم شامل دي چې د افغانانو عمده وژونکي دي. د امریکا دریو سناتورانو تیره اونۍ په کابل کې له ولسمشر کرزی سره په کتنه کې خبرداری ورکړ چې د بګرام زندان د اته اتیا بندیانو خوشي کېدل به د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د شاتګ یو بل ګام وي. امریکایي چارواکو د پروان جیل چې مخکې نوم د بګرام زندان وو کنټرول په مارچ میاشت کې افغان چارواکو ته وسپاره. د بندیانو خوشی کېدل د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د کړکیچ بل ټکی دی. دواړه لوري هڅه کوي د امنیتي او دفاعي تړون پر سر یوې موافقې ته ورسیږي. د دې تړون پر اساس به د ناټو تر مشرۍ لاندې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر څرنګوالی او شرایط مشخص سي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په پاکستان کې د افغان طالبانو د مشرانو او قومندانانو وژنې زیاتې سوي او انګیزه یا علتونه تر اوسه په رسمي ډول نه دي په ډاګه سوي. دا چې د طالبانو کوم مشران څنګه وژل سوي د رویټرز اژانس په حواله جزئیات له جنقه الکوزیناوري.
په دې وروستیو اونیو کې د پاکستان په کوټه ښار کې د طالبانو لږ تر لږه دوه قومندانان وژل شوي او افغان چارواکو ویلي چې په پاکستان کې د طالب مشرانو د وژنې لړۍ روانه ده. رویترز لیکي د دې وژنو له عمل او د وژل شوو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو دا کار به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې عملیه له ستونزو سره مخامخ کړي. افغان چارواکي وایي د وژل شوو طالب مشرانو زیاتو یې له کابل سره په خپل سر یعنی له اجازې پرته د سولې خبرې پیل کړې وې. طالبانو د خپل قومندانانو وژل کېدل په رسمي ډول رد کړي دي. طالبانو د جمعې په ورځ په ویلامې کې وویل دښمن له ماتې سره مخامخ ده او اوس یې بې اساسه تبلیغ پیل کړی ده. هر څوک چې ووژل شي دښمن یې د طالبانو د شورا غړی او یا هم ملا عمر ته نږدې کس معرفي کوي. د طالبانو څلورو قومندانانو تېره اونۍ رویترز ته ویلي وو چې دوی خپل یو شمېر هغه ملګري وژلي چې له اجازې پرته یې د سولې په خبرو کې ګډون کړی و. د طالبانو د کوټې د شورا یو غړي ویلي چې له تېر عیسوي کال راهیسې د طالبانو اتلس کسان وژل شوي دي. رویترز لیکي طالبان او د کوټې پولیس دواړه وایي چې وسلوالو دوی اونۍ وړاندې د طالبانو د کوټې دولس کسیزې شورا یو غړی نورالله هوتک وواژه. د طالبانو یو قومندان او د افغانستان د استخباراتو چارواکو منلی چې هوتک د کوټې د شورا غړی و. طالبانو په اعلامیې کې د هوتک وژل کېدل تایید کړي خو وایي چې نوموړی د شورا غړی نه و. په کوټه کې د طالبانو یو قومندان او افغان استخباراتي چارواکي وایي تیره میاشت وسلوالو د طالبانو یو بل مهم کس ملا عبدالمالک هم وژلی و. طالبانو د عبدالمالک او دوو نورو قومندانانو وژل کېدل په اعلامیې کې رد کړي او وایي دا قومندانان ژوندي دي او په جهاد بوخت دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس عنایت الله نبیل رویترز ته ویلي د تیر کال په ژمي کې په کوټه کې د طالبانو شاوخوا دولس تنه د بېلابېلو پوړیو قومندانان وژل شوي دي. نبیل وایي د وژنو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې قربانیانو ټولو د سولې په خبرو کې د ګډون هڅه کړې وه. د نبیل په وینا وژل شوو دولس طالب قومندانانو د جمهور رئیس حامد کرزي له استازو سره په مستقیم ډول او یا هم د والیانو او قومي مشرانو له لارې د سولې په خبرو کې ګډون کړی و. رویترز اژانس زیاتوي له تېره میاشتې راهیسې چې د طالب مشرانو وژنې زیاتې شوي افغان چارواکي د وژنو پړه په پاکستان اچوي او وایي د پاکستان حکومت بیره لري چې د سولې په خبرو کې خپل نفوذ له لاسه ورکوي. پاکستانی چارواکي وایي دوی نه پوهیږي چې دا وژنې څوک کوي. په کوټه کې د افغان طالبانو یو قومندان د دې وژنو پړه د افغانستان په استخباراتي کړۍ واچوي. په اسلام آباد کې د قبایلي چارو د څېړنیز مرکز مشر صفي الله مسعود بیا وایي ټول اړخونه د یو دلیل له مخې د طالب قومندانانو د وژلو په اړه درواغ وایي. د صفي الله په وینا زیات شمېر طالب مشران د نشه یي موادو او وسلو په قاچاق او سوداګرۍ کې داخل دي او دا وژنې ممکن د غچ پر اساس ترسره شوي وي.
د کندز د ګمرک ریاست چارواکي وایي د تیر کال په پرتله یې عواید 30% زیات سوي. اجمل آریان ورباندې رپورټ لري.
د کندز د ګمرک په عوایدو کې د تیر کال په پرتله 30% ډیروالی راغلی. د کندز د ګمرک چارواکي وایي چې د عوایدو د لوړېدو لامل د یوې ښې کاري ډلې رامنځته کېدل او له اداري کارونو په سمه توګه څارنه په ګوته کوي. د کندز د ګمرک رئیس شهابالدین باور ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله 30% په عوایدو کې ډیروالی راغلی. د ده په وینا چې تیر کال د نوموړي ریاست عواید 600 میلیونه افغانۍ وي، خو سږ کال چې د ده په وینا نسبتا وارداتي توکو کې هم کموالی راغلی، د دې ګمرک عواید 240 میلیونه افغانۍ ته رسیدلی.
امی ارقام تجارت ما
زمک په سوداګری ارقامو کې ټیټوالی راغلی. په عوایدو کې د تیر کال په پرتله ډیروالی راغلی. تیر کال د یاد ریاست عواید څه باندې 600 میلیونه افغانۍ وي، خو د تیر کال په پرتله چې سږ کال وارداتي توکو کې هم کموالی راغلی، له دې ګمرک نه څه باندې 240 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. د ښاغلي باور په وینا چې د شیرخان بندر ګمرک کاملا یو ترانزیتي او وارداتي ګمرک دی چې تقریبا د ورځې له اوسه نیول تر اتیاو موټرو پورې صادرات او ترانزیت لري. دا ګمرک کاملا یو ترانزیتي او وارداتي ګمرک دی چې د ورځې له 500 نیول تر اتیاو پورې موږ صادرات او ترانزیتي لارې لرو، او د ورځې له 500 نیول تر شپږو موټرو پورې موږ وارداتي سوداګري توکي لرو. شیرخان بندر چې د هیواد له مهمو ترانزیتي بندرونو څخه دی، هغه مهال د بندر څخه د بهرنیو او کورنیو سوداګرو لپاره د لیږد او رالیږد تر ټولو مناسبه لاره غوره شوه، چې د آمو سیند پر سر لوی پل جوړ او اوس پرته له ستونزو څخه پرې بار وړونکي موټر او مسافر وړونکي موټر تاګ او راتګ کولی شي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
پینه مانی وی امریکایي چارواکو له بګرام زندان څخه د هغو بندیانو پر خوشې کېدو چې واشنگټن امن ته خطرناک ګڼي له خپلو افغان متحدانو سره خبرې کړي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وی په تیرو څو میاشتو کې په پاکستان کې د طالبانو شاوخوا 12 تنه قمندانان او مهم کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر حمید کرزی د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې د پروسې او په دې پروسه کې د دې هیواد د رول په اړه خبرې وکړي. امریکایي چارواکو یو ځل بیا د جمعې پر ورځ وویل که افغان حکومت له واشنگټن سره امنیتي تړون ډیر ژر لاسلیک نه کړي نو له دې هیواد څخه به خپل ټول عسکر وباسي. ایران د اټومي پروګرام په اړه د سوي تاریخي موافقې د عملي کېدو پر لارو چارو د بحثونو د پرمختګ راپورونه ورکول سوي دي. د هند حکومت په نیوی ډیلی کې د امریکا له سفارت څخه غوښتي چې خپل یو ډیپلومات دې له دې هیواده وباسي. او د عراق امنیتي ځواکونو او سنی قومي مشرانو ادعا کړې چې د جمعې د ورځې له جګړو وروسته یې د رمادي ښار ځینې برخې له وسلوالو بیرته نیولې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې وردل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې کېدونکې دي. او اوس هم احمد تکل نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
د لویدیز ځینو رسپانو پرون په خپلو غانو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته په کابل کې د امریکا د سفارت د هغه پټ پیغام په اړه مطالب خبره کړې دي چې وایي ولسمشر حامد کرزای به په غالب ګمان د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نه کړي. واشنگټن پوسټ په دې اړه لیکلي که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي نه غواړي د دې سند د جزئیاتو په اړه معلومات ورکړي، خو رسپانه زیاتوي چې که د امریکا د سفیر پیغام د دوړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی موافقې په برخه کې د حقایق څرګندوي وي نو د دې موافقې برخلیک خای په ابهام کې پاتې شي. رسپانه زیاتوي ل یو کال باسونو او خبرو اترو وروسته د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی موافقې د سند په بشپړولو کې د امریکا پاتې راتلل به د تلاره پرانیزي چې افغانستان د اوباما د ادارې لاسه اوزي. د واشنگټن پوسټ په وینا په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند مشرانو او له هغې ډلې د استازو د جرګې مشر جان بینر پر روانونه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له عراق سره د ورته تړون په لاسلیک کولو کې په پاتې راتلو تورن کړ، چې په نتیجه کې د دوی په وینا القاعده شبکې بیا په عراق کې سر راپورته کړ. ورسپانه هغې څېړنې ته چې د امریکا استخباراتي ادارو په 13 سپتمبر میاشت کې خبره کړه اشاره کوي او لیکي په دې څېړنه کې اټکل شوی و چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه هم په بشپړ ډول ووزي نو د دې باعث به شي چې د طالبانو له ولکې وتلې ډېرې سیمې ښایي بیرته د هغو لاسته ورشي. د څېړنې له مخې پر دې سربیره خپل سری وسلوال او زورواکان به هم په بیلابیلو سیمو کې خپل نفوذ پراخ کړي چې په نتیجه کې به یې مرکزي حکومت کمزوری شي. فارن پالیسی خبرونه په خپل پرونی غنه کې د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر او د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د پخوانی رئیس رابرت ګیټس د خاطراتو د کتاب یوې برخې ته اشاره کړې. ګیټس لیکلی دی چې امریکا یو وخت د هڅه هم وکړه چې ولسمشر کرزای د یوې ناکامې کودتا په وسیله له صحنې وباسي. خبرونه د مطلب په دوام زیاتوي چې ولسمشر حامد کرزای له څو کلونو راهیسې د اوباما پر ادارې تور لګوي چې د ده د سیاسي سقوط لپاره یې یو خصوصي پلان جوړ کړی و. خبرونه زیاتوي چې د ولسمشر کرزی پر دې وینا اوس د ګیټس په کتاب کې رڼا اچول کیږي. ګیټس د خپل کتاب په یو بل برخه کې لیکلي په افغانستان کې د 2009 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې امریکا خورا زیاته هڅه وکړه چې کرزی بیا انتخاب نشي. فارن پالیسی د ګیټس د کتاب هغه برخه اقتباس کړې ده چې دی وایي د دې هڅو مشري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک او په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکنبری کوله. د فارن پالیسی په وینا د دو او نورو امریکایي چارواکو د کرزی له سیالو کاندیدانو سره تماسونه ټینګول، د هغو په سیاسي غونډو کې ګډون کاوه او عکسونه یې ورسره اخیستل. څو وخی چې امریکا د دوی ملاتړ کوي خو خبرونه زیاتوي له دې ټولو هڅو سره سره دوی ونه شو کړی چې کرزی د افغانستان له سیاسي صحنې وباسي. فارن پالیسی په پای کې لیکي چې په دې دلایلو د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه د افغان ولسمشر جدي دریز ژورې او زړې ریښې لري او د دې بې اعتمادۍ مسؤلیت هم د اوباما ادارې ته ورلغاړې دی.
نن ترشنه اسمالان دی اونیس پروگرام کې د کابل او غونډوی هیوادونو ترمنځ د سوداګری پر مسایلو خبرې کیږي. دغه پروگرام د مپشین په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو به روان وي. تاسې هم پکې برخه اخیستلی سي. د پاکستان د مالی فدرال وزیر په دې وروستیو کې له نورو ادارو سره غونډه وکړه او له افغانستان سره د سوداګری او ترانزیت پر مسایلو یې بحث او فیصلې وکړې. په غونډه کې دا فیصله هم وشوه چې له افغانستان سره به یوازې په ډالرو معامله کیږي او د غلام خان بندر له لارې بدي افغانستان ته د سمیټو ترڅنګ د نورو شیانو صادراتو ته هم امکانات برابر سي. تفصیل جنقه الکوزینوري.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د پنځمه بورز د دې هیواد د مالی د فدرال وزیر اسحاق ډار په مشرۍ غونډه وشوه او له افغانستان سره د سوداګرۍ په نوو مقرراتو بحث او پریکړې وشوې. په دې غونډه کې د پاکستان د خزانې یا مالی وزارت په چارواکو سربیره د پاکستان د دولتي بانک او سوداګرۍ د خونو جکپړو چارواکو ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په اړه بحث وکړ او پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د روان کال مارچ میاشتې له 18 نیټې وروسته سوداګریزي راکړې ورکړې په امریکایي ډالرو کیږي. په غونډه کې له ټولو سوداګرو څخه چې مخکې معاملې کړې دي وغوښتل شول چې د مارچ تر 18 پورې دي خپلې ټولې معاملې خلاصې او بشپړې کړي. د غونډې د پریکړو په اړه د خیبر پختونخوا ایالت د سوداګریزو خونو رئیس زاهد الله شینواری مشال اړیو ته ویل
موږ سره چې کومه ایکسپورت پالیسی اډر وای کای کې افغانستان ایکسپورت شو نو هغه په ډالر کې مې لوړو په روپیس کې مې لوړو.
د وای لمون سره چې د پالیسی کوم هدایت ده په هغه کې افغانستان سره په ډالرو او روپیو دواړو کې سوداګریزي راکړې ورکړې کېدلې. د روپیو د صادراتو په اړه انتقادونه زیاتول او موږ هم ور باندې په 2009 کال کې یو ځل اعتراض کړی و. له پاکستان نه به افغانستان ته خوراکي مواد او د ورځنی استعمال یا اړتیا شیان په غیر رسمي ډول صادرېدل او اوس ورته موږ د مسلې په اړه رسمي وړاندیز وکړ او په غونډه کې پریکړه وشوه چې صادرات به په ډالرو کېږي. شنواره وای په دې کار سره به د پاکستان صادرات زیات شي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګریزو خونو مرستیال خانجان الکوزه وای د دې پریکړې اثرات به وروسته راڅرګندېږي. دی وای کله پریکړې مخکې له افغان حکومت سره مشوره شوې وای دا به ډېره ښه وای.
زمونږ د نظر نه یو څه په عجله شوه باید د پاکستان او افغانستان د تجارانو سره باید مصلحت شوی وی او همدارنګه د افغانستان د حکومت سره په آینده کې د لرې دپاره په راتلونکي دپاره به دا فیصله ښه وي. موږ به اوس ځان عادت کړو ډالر د امریکې کرنسی ده او دا موږ مجبور مکلف یو چې چېرته ټي ټي کو یا ایل سی خلاصو دا پیسې یا دا ټي ټي به حتما نیویارک ته ځي او د نیویارک مرکزي بانک نه وروسته چې وکي ورکي دا به د پاکستاني بانک
د اسلام آباد په غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې په شمالي وزیرستان کې له افغانستان سره په پوله غلام خان بندر لري د سوداګرۍ د پراختیا لپاره دي جدي اقدامات وشي. د خیبر پختونخوا ایالت د سوداګرۍ خونو رئیس زاهد الله شینواری وای له ډېرې مودې راهیسې غوښتنه کوله چې د غلام خان بندر لري دي له سیمنټو علاوه د نورو شیانو صادراتو ته هم امکانات برابر شي.
دا موږ ډېره زړه مطالبه وه چې د غلام خان چې کوم چیک پوسټ وي په دې باندې سیمنټو نه علاوه نور سیزونو اجازه ورکړي شي.
شنواری زیاته کړه چې د غلام خان بندر لارې افغانستان ته د مالونو په صادرولو سره به د ځینو شیانو قاچاق هم له منځه لاړ شي. شمالي او جنوبي وزیرستان د پاکستان تر ټولو امن سیمې بلل کیږي او د وسلوالو مرکزونه او روزنځایونه هم پکې دي. دا چې د غلام خان بندر لارې به افغانستان ته صادرات په کوم حالت کې وي خانجان الکوزه وای
په هغه وجه کې امنیتي مشکلات دي ستونزې دي په راوړلو کې هم دې سیټ ته او هم هغه سیټ ته خو په هر صورت د تاجر په اساس دا استقبالو مداخه خبره ده. هر څومره چې تسهیلات او سهولتونه افغانانو ته او پاکستانیانو ته جوړ شي د دې زمينه شته چې تجارت نورم غښتلې شي. زمونږ را کړ ورکړه پاکستان او افغانستان ترمنځ یو عنانوي دوستي ده تجارت معنانوي دي. دا باید د سیاسي حالت نوې ستل شي اقتصادي فکر ورته وشي سهولتونه پیدا شي د دې کې
پراپور کې موردل چې د پاکستان چارواکو پرون له افغانستان سره د سوداګرۍ پر ستونزو خبرې او ځینې فیصلې وکړې. د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی د لس کلنې افغان نجلۍ سپوږمۍ د جرأت ستاینه وکړه. د دې په خبره سپوږمۍ له ځانمرګ برید څخه په انکار سره د لسګونو انسانانو ژوند بچ کړ. هغې د خیبر پښتونخوا د هنګو د 15 کلن اوسیدونکي اعتزاز حسن د کورنۍ لپاره د 15 روپیو مرسته اعلان کړه. اعتزاز چې د نهم ټولګي زده کوونکی و په هنګو کې د یو ځانمرګ برید کوونکي مخه ونیوله او د خپل ژوند په بدل کې ګڼ نور کسان له مرګ څخه وژغورل. تفصیل د اسرار عالم مومن پر رپورټ کې.
د طالبانو لخوا په ډزو جوبل شویو د تعلیم نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی د خیبر پختونخوا د هنګو د 15 کلن اعتزاز سند د کورنۍ لپاره له خپل یو خپل کورنۍ لخوا د 15,00,000 روپو اعلان کړی. اعتزاز چې د نهم جمعات زده کوونکی وو په هنګو سیمه کې یې د یو ځان مرګي برید کوونکي مخه ونیوله او د خپل ژوند په ورکولو سره یې د نورو ژوند بچ کړو. دغه برید کوونکي غوښتل چې په سکول کې ځان والوځوي خو اعتزاز دغه برید کوونکي د سکول په دروازه کې ونیولو. ملال یوسفزی نن په خپل یو بیان کې ویلي دي هغه ته ډیر افسوس دی چې د دې په ملک کې تشدد د یو بل ماشوم ژوند اخیستی دی، خو د دې په خبره هغه ته پردې ډیر فخر دی چې د دې په هیواد کې د اعتزاز حسن په څیر بهادر او جرأتمند خلک شته چې د خپل ځان په قربانولو سره یې د سکول د سلګونو ماشومانو ژوند بچ کړو. ملالې د پاکستان له حکومته غوښتنه کړې چې اعتزاز ته د مړینې د هیواد تر ټولو لوی اعزاز تمغه شجاعت یا د بهادرۍ تمغه ورکړل شي. همداراز ملال یوسفزی په خپل بیان کې د لسکلنې افغاني جینۍ سپوږمۍ د جرأت هم ستاینه کړې. د دې په خبره سپوږمۍ د مرګي برید نه په انکار کولو سره د سلګونو انسانانو ژوند بچ کړی. د ملال یوسفزی په خبره سپوږمۍ د پاکستان او افغانستان ماشومانو لپاره یو ځلنده مثال دی چې څرنګه دوی په بهادرۍ سره خپل او د نورو خلکو ژوند خوندي کولی شي. ملال له افغان ولسمشر غوښتي چې سپوږمۍ ته د له هغو خلکو بشپړ تحفظ ورکړل شي چا چې د دې ژوند په خطر کې اچولی وو. ملال ویلي چې هغه د ملال فند لخوا د سپوږمۍ د تعلیم او اوسېدو لپاره په افغانستان کې او له افغانستانه بهر د هر قسمه مالي او اخلاقي ملاتړ ورکولو باور ورکوي. بلخوا د انډیپندنت ورځپاڼې په یو رپورټ کې راغلی دي د خیبر پختونخوا په بونو کې د ځانمرګي برید کوونکي د مخه نیولو پر وخت د وژل شوي اعتزاز حسن پلار مجاهد علي بنګش ویلي دي هغه ته پر دې فخر دی چې زوی یې د یو مقدس کار لپاره ځان قربان کړی. مجاهد وایي که څه هم د هغه زوی خپله مور وژړوله خو سلګونه میندې یې له جوړېدو بچ کړي. دا پیښه د ګل پر ورځ په شی اکثریتي سیمه کې هغه وخت را مخته شوه کله چې اعتزاز او د هغه ملګرو یو تن چې خودکش جاکټ یې اخوستی وو له سکول بهر ولیدو. اعتزاز دغه ځانمرګي برید کوونکی ونیولو چې وروسته دغه ځانمرګي چاودنه وکړه او اعتزاز یې هم له ځان سره ووجلو. دغه وخت په سکول کې شاوخوا 2000 زده کوونکي وو. د اعتزاز پلار خپل زوی له ملال یوسفزی سره پرتله کړې. نوموړي ویلي دي هغه به نور هم زیات خوشاله شي که چیرې د هغه دویم زوی هم د خپل ملک لپاره ځان قربان کړو.
د ژوند رنگونه
نن مې امنات زه خپل د پکتیکا د زرمتی
خیراتوي چې په پکتیکا ولایت کې د نجونو ښوونځي ستا نجونې چې مکتب ته څوکې پرېږدي نه پرېږدي.
پکتیکا ولایت کې خپل د مټاخان منطقه د زرمت د خراني په دغه منطقه کې قطن د مکتب د نجونو مکتبونه نسته. هلته طالبان زیاتې ممانعت کوي څوک نه غواړي ځینې ښځې راووزي. مکتب نوم خو ته الیکانه پرېږدي. الیکانه ته دغه زمينه تر اوسه پورې سمه نه ده مساعده سوې. کنې څه چې نجونې پرېږدي نجونې قطن مکتبو ته نه ځي. پکتیکا ولایت اغه نسته مکتب نسته ښوونځی دینجونو نسته. د الیکانوم ډیر کم ساته باندې مکتبونه دي او دینجونو فقط نه یڅوک نه غواړي چې پریږدي او نه چاتروسه پورې د اغه اقدام کړی د سینجونې مکتب ته ولاړ شي.
پکتیکا یو له ولایتونو د ستروسه له دولسم صنف فارغ نه لري.
د دولسم صنف فارغین لري مټاخانه لکداري کې په خرانه کې په دوه کې فارغین لري. منته ادا د سوي د تحصیل بيخي یعنی ټیټه ساته باندې اغه مسلکي استادان نسته چې دوی ته تدریس وکړي. هغه استادان چې له نه هم لسمه فارغ سوی دی هغه دوی ته بیرته تدریس کوي. مسلکي استادان وجود نه لري. د الیکانو لپاره او دینجونو مکتب فقط نه وجود نه لري.
دینجونو په برخه کې مې ویلې چې فارغ
نه 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 هیڅ دینجونو مکتب نه ستاسو خپل اساس زده دی. د پکتیکا کې په پیدا سوی مونور عمر مې دلته تیر سوی ما هیڅ نه دی اوریدلی نه مې دینجونو مکتب لیدلې.
خلک څنګه خلک هم غوړي کې خلک هم وایته نه
بعضي خلک روشن فکر خلک سدي مثلا سې لیک با سواد دی هغه غوالي او بیا بعضي خلک داسې دي چې یو فکرونه به خې تحریک سوی دي. مثلا طالب پورتوایز کته د کور او یا خزه لکوره ووزی خزه وطل لکوره وطل دی خزه بیر لو یا ایب ده گناه ده دیاغوی فکرونه وسان ده سوی دیس سو که اجازه نلریس لکوره ووزی اتا خزه ایس
یعنی زین خلق ستا چل تا غواری چه
لوری ده ولی نستر دیر خلق ستا خلق دی روشن فکر خلق دی غواری چه دوی ترخیو که پیش رفتو که مثلا دکتر تا ضرورت لری خون که تا ضرورت لری خون نه غواری سو لطرس لدار سو دا کار نسی کوا
دولت توجه کردی یلتی کار کردی که دولت هم خوسی کردی
ولات روس پوری خو دولت هم خوسی کردی دولت روس خو مگه پکتیکا په ولایت کې کومه خاصه توجه نه ده کړې سي، یا د مثلا مکتب جوړ کې یا خاصه توجه وسي د نجونو لپاره، هیڅ کوم داسې کار تر اوسه پورې نه ده سوی.